ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډو په خبري غړي کې موزا عبدالحق کاکړ هر کله کوم نن د خالی ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده په روانه غړي کې به د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان په اړه یو شمېر ریپورټونه مرکې او څېړنې درته وړاندې کوو د پاکستان او پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته به هم کتنه وکړو خو په فایل کې به مایک وسپارم پوریوال کاکړ ته چې د سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړي لمړی دا مهمه خبرونه سره ټکی د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې د هغو 22 وسلوالو جنازې خور ته سپارل شوې چې په افغانستان کې وژل شوی و افغان ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان د جنوبي او مرکزی اسیا د نشلولو تر ټولو شلار ده او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو غوښتنه کړې ده اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې د هغو 22 وسلوالو جنازې سوي دي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل شوی د کوز دیر ناظم علمزیب د شنبه په ورځ مشال رادیو ته د دې خبرې تصدیق وکړ دوی ویل چې د 22 وسلوالو مړي د جمعې په ورځ په دیر کې خاورته وسپارل شو نو مړي زیاته کړه چې وژل شوی کسان د وسلوالې ډلې البدر مجاهدین او د جماعت الدعوا سره تړاو درلود ویل کېږي چې د البدر مجاهدین د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي ډلې برخه ده علمزیب خان وویل وژل شوي ټول کسان د دیر ځایي اوسیدونکي دي د دغو وسلوالو د وژل کېدو د وخت او ځای په اړه ضد و نقیص معلومات ورکړل شوي دي د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی امر کړی چې د قبایلی سیمو لپاره دی د فاټا پونتون 4000 تر زره تر سره سي د جمعې پر ورځ نه وخت په پېښور کې د گورنر په کور کې په دې اړه غونډه شوې ده چې د قبایلی سیمو د پرمختګ چارو ادارې فاټا سیکریټریټ چارواکو په کې ګډون کړو گورنر مهتاب عباسی غونډې ته وویل چې د روان کال تر دسمبر دی د دې پونتون مشر یا وایس چانسلر وټاکل سي او دراتلون کال تر دسمبر دی د پونتون د درس ورکولو جوګه کړل سي د پاکستان د پنجاب صوبې په جیلم کې بلوا ګرو د احمدیانو یو کارخانه ته اور ورته کړي د جیلم د پولیسو تانی مشر محمد افضل نن مشال رادیو ته د دې خبرې پخلای وکړ او ویل چې دوی اوس اور کابو کړي دي د ویل د دې کارخانه د امنیت ساتنې پر مشر تور پورې سوی وو چې قران یې سوځولی وو د بلواګرو شمیر شاوخوا 2500 ته رسیدي او په پیښه کې څوک ټپي سوی نه دي او نه هم څوک نیول سوی دي په پاکستان او ځنګړي توګه پنجاب کې تر دې وړاندې هم په یو شمیر بلواو او هدفي وژنو کې د هدفي د احمدي فرقې خلک وژل سوی او ټپي سوی دي د خبر پښتونخوا په چرڅده کې نامعلوم وسلوالو د ټریفیک 2 پولیس وژلې دي په سیمه کې د مشال رادیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې د 2 پولیس بیګا د چرڅدي په بازار کې وژل شوی دي د دې پولیسو پر د وای پولیس پر ډیوټي ولاړو چې نامعلوم وسلوالو پر ډزې وکړي او پراغه ځای ووژل چا تر اوسه د دې پیښې پړه نه ده منلې د خبر پښتونخوا حکومت د بیکور ماشومان لپاره د زما کور په نامه ځای پرانیست کړی ده د یاد صوبې وزیر وزیرالله پرویز خټک د جمعې په ورځ د بې وزله ماشومانو د نړیوالو ورځې پر مهال دا ځای پرانیست د وویل
آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں
نن مونگ ددا سی یو کور پرانیست کوو چې په لارو کوسو او بازارونو کې په معاش پسی لګیدلی د ماشوم غریب او بیکور او بے سہارا ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو بلکې په دې ځای کې به د تعلیم سیحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي
دا ځای د پېښور پر چرڅده سړک جوړ شوی دی چې 214 استوګنځایونه لري په کوم کې چې د شاوخوا زر ماشومانو اوسېدو گنجایش دی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او د اقتصادي راکړې ورکې پراختیا ته اړتیا لري دا څرګندونې ولسمشر اشرف غنی د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د نظربایف پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې وکړې ولسمشر غنی وویل
The best way of connecting Central Asia and South Asia
دی وای افغانستان د جنوبی او مرکزی اسیا د نشلولو تر ټولو ښه لار ده. موږ له قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان او پاین حال کې له ترکمنستان، ازبکستان، افغانستان او بیا پاکستان ته د پایپ لاین پر غزولو غور کوو. دا ګیس پایپ لاینونه به چې په راتلونکو لسو کلونو کې پلان جوړ شوی د راتلونکو دوو پیړیو لپاره زموږ پر لارو، اړیکو او نورو چارو اغیز وکړي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به خپلې بشري مرستې جاری ساتي. د قزاقستان حکومت هر کال د $40 میلیونه په ارزښت خوراکي مواد او نورې بشري مرستې افغانستان ته لیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی قمندان جنرال جان کیمبل به په کندوز کې د 20 پولي ډاکټرانو پر روغتون د هوایی برید په اړه د تحقیقاتو پایلې څېړي. د امریکایي دفاع وزارت په وروسته د دې څېړنو پر اساس یو رپورټ د خلکو لپاره هم خپور کړی، خو د هغه تر اوسه دقیقه نیټه نه ده په ډاګه سوې. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ رویټرز خبرې اژانس ته ویلي چې دا رپورټ به د جنرال کیمبل تر تایید وروسته د امریکا د پوځ مرکزي قمندې ته واستول سي. د اکتوبر پر دریمه په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د پوز په هوایی برید کې د روغتون 12 کارکونکي او 10 ناروغان وژل شوي او درې ماشومان هم پکې شامل وو. په دې برید کې 30 کسان نور ټپي شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس له هغه هغه پریکړې لیک په غوڅ اکثریت منظور کړ چې له هیوادونو پکې غوښتنه شوې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له ټولو ضروري امکاناتو کار واخلي. په دې پریکړې لیک کې همدارز غوښتل شوی چې هیوادونه د داعش او نورو سختریزو ډلو د بریدونو د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوه چنده کړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا بوریوال کاکړه واوریدل. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلی پر اتلونکي کال کې به په فاټا یونیورسيټي کې تعلیمي سلسله پیل شي. د دې یونیورسيټي اعلان شپږ کاله مخکې سوی وو، خو لا تر اوسه جوړه سوې نه ده. د ځنډ وجه څه ده؟
د وی سی اپوینټمنټ چې دا د فاټا یونیورسيټي و ډیره غټه مسله وه، او د دې لیټ کېدو وجوهات دغه د وی سی اپوینټمنټ.
د تکړه قبایلی خویندو تنظیم د فاټا انتظامی حیثیت ممکنه بدون پاړه د پاکستانی وزیر اعظم پر جوړ شوی کمیټې اعتراض کړی او په کې پښتنو ته د استازیتوب غوښتنه کړې. د خیبر پښتونخوا حکومت د بیکور ماشومانو د سرپناه لپاره یو ځانګړی ځای ټاکلی. په دې کې څومره کورونه او څه سهولتونه دي؟
په دې وخت باندې موږ سره 214 پلیټس دي. په هر یو پلیټ کې درې درې کمرې دي، واشروم ورسره کچن اریو سیستا.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د فایل رپورت لکه څنګه سم په خبرونو کې واوریدل، د خیبر پښتونخوا گورنر په مشرۍ کې د لوړې کچې یو غونډه سوي چې پکې د فاټا یونیورسيټي په اړه د روانو پرمختګونو جاج اخیستل شوی. د دې وروسته د جمعې پر ورځ په خبرې سوي خبر پاڼه کې گورنر ویلي چې د فاټا یونیورسيټي تعلیمي سلسله به له راتلونکي کال پیل شي او په دې اړه د وایس چانسلر د ټاکلو حکم ورکړی دی. نور تفصیل د شبیر جان پر رپورٹ کې.
پون گورنر هوس کې دا غونډه تر سره شوه چې گورنر یې مشر کوله او سره د فاټا سیکریټ او چارواکو د گورنر سیکریټ چارواکو په دې کې ګډون کولو گورنر په دې موقع باندې دا غونډه تا ویل چې زر تر زر تر فاټا یا سبانه کوم د ډېر مدیر راشي د 2008 نه هم راشي په دې باندې دا خبره تر روانه نه چیرې درې تدې روان چې کوم د روان کاند دسمبر میاشتہ په دې پورې دا یو په هنتون وا چې افسر وټاګل شي او دا یو څه در روان کړي دسمبر پورې دی دا تعلیم سرګرمه او کلاسونه جوړ شي. دا خبر پام کې دا هم ګورنر ویلي چې را دغه پر اف ار کوهات چې کوم اخروال سیمه لا کې څنګه سو کناله ازبک هم دې په اړه خسته شي دا او زه تر دې په دغه باندې کار هم شروع کی او سم رحم ته ضرورتونه دا یو نه وی جديد نه واستې کړه کله لري دا کمپیوټر لري دا کله واستې دا هغه ټول دې ته د اوس نه پام وساتلی شي. ته استادانو زړه ته ساتنه عمل کوم دي هغه ټول دې اوس نه
او بل شبیر جان داسې خبر دی چې په چارسده کې دوه ټرافیک پولیس وژل شوي دي، دې تفصیل شته؟
اثر باندې لښتې دي نظر په تاغه په مخ سره غلې ده چې ورسره تاسو څنګه تختیدې دي او پولیس وايي چې دی لکه دې عملیات او پلټنې شروع کړې دي.
دا شبیر جان چې د فاټا یونیورسيټي او په چارسده کې پر پولیسو د سوي حمله تفصيله راکوي. د فاټا یونیورسيټي په اړه چې کومه غونډه سوي په هغه کې حکم سره سوي دي چې فاټا کې تعلیمي وایس چانسلر د وټاکل سي. د فاټا یونیورسيټي د جوړېدو حکومتي اعلان شپږ کاله وړاندې سوي، خو بیا څه وجه ده چې لا هم نه جوړې شي؟ د پښتنو مول درا د بخیره د کمی اسمبلی غړي کیسر جمال افریدي څخه کړی ده.
The VC appointment چې دا د فاټا یونیورسيټي و ډیره غټه مسله وه، او د دې لیست کې دوه وجوهات دغه د VC appointment وو. د VC د فکر شو چې په یو ټایم کې یو نمونه کې خیر یو اشفاق خټک صاحب او یو شفیق خټک صاحب وو. دغه اپوینټمنټ اول یو وشول، نو هغه بیا بل دویم یو اپوینټمنټ پی وشو، هغه پی کورټ للاړ. چې کورټ للاړ نو په دې کې بیا عدالت کې را کیس چلیدل، نو دغه وجه دی شي د فاټا یونیورسيټي استابلیشمنت دا یو غټه مسله پکې جوړه. خو خیر اوس د ټول پروسس نه تیر شولو، او نن سبا چې کم دا مو امید لرو په رواني میاشتې کې چې د وی سي نوې وی سي د لپاره باقاعده اډورټیزمنت شوی، او هغه چې کم دا چیف سیکرټري لا اخیری یو لسو کسانو نمونه فورورډ شوی دي چې هغه کې بغا انټرویو کوي او وی سي به اپوینټ شي.
نو اوس دغه اخروال کې چې دا جوړې شو در ادم خیل کې دا جوړې نو دا خو له دینو قبایلی سیمو جنوبي وزیرستان شمالي ځخه له باجوړ له مومند ځخه په یو شکل کې ډېر لیري نه ده. کڅنګه
یونیورسيټي کا تاسو ورته کیو ګورې په یو ځای کې جوړ شي، هغه بیا چې کم دي مخ کې کیمپس یې جوړیږي، ٹھیک شولا؟ نو که تاسو موجوده کې دا وګورئ د کم لوکیشن ده، دا د پېښور نه تقریبا 20 کیلومتر کې ده، او دا د کوارډ نه تقریبا 15 کیلومتر کې ده. بل دویمه خبره ده چې دا په اند هاي وې باندې ده، بالکل په مین روډ باندې ټج اٹیج مکه ده. دریمه خبره ده چې دا په لوکیشن ده چې دې کې ایمو ایګل فورت جوړ شوی ده، چې دې کې موږ سره سکیورټی فورسز یو ډېر غټ مطلب ده چې موږ سره نفری اویلیبل ده. نو لوکیشن وایز دا یو خل لوکیشن ده، خدا خو کې دې نشي چې دا داس یو لوکیشن مو پیدا کو چې ټول فاټه خلک به کور کو. خو فرست فیس کې یونیورسيټي به سٹارټ شي، سیکنډ فیس کې لکه څنګه تاسو خبره وکړه چې ایجنسی دی افرونه دی، نو ضروری خبره ده چې دې به کیمپس په اغازي کې سٹارټ کی.
چې وکاس کې د جنوبي او شمالي وزیرستان وی، نو هغه ته خو د ګومل یونیورسيټي ډېر ور نږدې دي چې هلته لاړ شي، یا که د باجوړ وی یا د خیبر وی، نو هغه ته خو د پېښور یونیورسيټي نه نږدې دي. نو ولي د قبایلی سمو یونیورسيټي
ګومل مو ګوري که پېښور یونیورسيټي ګوري، په ټولو کې حسم ډېر زیات چې کم دی میرټ های وی، او ډېر خلک سبق ویل غواړي او غوله میلاو نشي. نو موږ کوشش دا وی چې نه فاټه په نامه باندې جوړی کی دي، کومه سورسته کې دي شي چې یو خه ماحول وي پکې، بلکې بدی کې موږ هم کوشش کوو چې دا روایتي چې کم دا غینه هټ کی وي، بلکې دنیا نن تبا چې کم نوي په دنیا کې کوم ډیماندونه دي، خاص کر په آی ټی سایډ باندې چې هغه قسم شینو باندې موږ کارو کو چې هغه په دنیا کې ډیماند دا په بارو ملکونو کې ډیماند دا یا روان دي مو فیوچر دا. نو ان شاء الله دا یو شیطان سو ذهن کې ساتي چې په دې باندې موږ دا یو سوچتا چې دا د روان وخت کوم ضرورتونه وي، او نیو نیو ټیکنالوژي دي خاص کر آی ټی سایډ مختلف چې هغه ټول په دې کې کور کی.
دا ول در ادم خلک د قومي اسمبلی غړی کیسر جمال افریدی. اوس یو بل ریپورت ترازو. تکړه قبایلی خوندو تنظیم غړیو د جمعې پر ورځ په پېښور پریس کلب کې د وزیر اعظم پاکستان نواز شریف لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره جوړې شوې کمیټې پر ضد خبري غونډه کول چې دا کمیټې ردوي او غندنه کوي. د دوی په وینا په کمیټې کې د ښځو استازیتوب نشته. نواز شریف د فاټا د انتظامي سد د ممکنه بدلون په اړه 15 کسیزه کمیټې جوړه کړې وه. له خبري غونډې وروسته د دې تنظیم فعالینو له مشال لډو سره خپلې اندېښنې او غوښتنې داسې شریکې کړې دي.
دوه اول دي دوه باندې دوه نه تحفظات دي چې پتی کمیټه کې دی مونږه خلک قبایلی خلکو لا نمائندګی نه ور کړی او بیا په خاص توګه باندې د خزو نه نه ور کړی دا قبل لزم کې دوه خبره ده مونږ خزي همیشه په لزم کې دوه خبره کړی دا زکه چې مونږ چې کوم نه نور څنګه ور مونږ دې سبي سره ملاوي دل مونږ عملا مونږ په پښتانه یو دي قبایل او دا ټول یو پښتانه مونږ دې سبي سره ملاوي شي مونږ په دې باندې خپل کلیر یو او په دې دا خبره مونږ همیشه په هغه فورا چې کوم خلک چې نظم ټول غوړو دا په لګري هغه خلک چې کوم دې سیستم نه فائدې وځي او مونږ نقصان دی مونږ په دې سیستم کې پدې زیات ټول زیات نقصان کوي
معلوم نور جهان دی او په شمالي مدن صورتحال کوئی ڈیر زیاد خراب دی سیار لان دی مونگ کھنا لکا دا زنزیرونا مونگ پکو کے ڈیر زیادہ دی مونگ پکو تا زون مونگ اوپر آورو مونگ لرگی را آورو بے مونگ سیاست تا مشیر ہوتا ہے مونگ پر ظلمونا کے گی دا اوپر اوز دا ای بی پیس تونا رغل دی خواتین خزے سونا پا تکلیف دی مونگ را پاسی دو جی ہے را مونگ اوپر پتی کی حصہ واخلو کچر تا بدلون را گئے دیر سختی را دیر مصیبت تا مونگ کل کو باندے
دا و د تکړه قبایلی خوندو تنظیم څو غړي چې پروندې د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره خبري کولې د پاکستان فوج په ډاګه کړی چې د مشکوکو ترګرو په ضد روان ضربې عذاب عملیاتو پای ته رسولو په اړه یو ټاکلې نیټه نسور کولای دا خبره د فوج ویان میجر جنرال عاصم باجوا د زیارت پر وخت واشنگټن کې د جنرال رایل شریف د امریکا پنځه ورځنی سفر په اړه له خبريالانو سره د معلوماتو شریکول پر وخت کړی ده کچم د عملیاتو وروسته په پاکستان کې په پرتلیز توګه امنیت ښه شوی دی خو پښتنه دا ده چې د اپریشن د قبایلی سیمو پر امن او امان هم یو څه شاغیز کړی یو کنه په دې اړه دا ریپورت اورو ضرب عذاب عملیات شاوخوا یو نیم کال وړاندې له شمالي وزیرستان پیل شو چې بیا ټول هیواد ته وغځول شو خو له وزیرستانه تر لس لکه زیات کسان بې کوره کړل شو پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ضرب عذاب عملیاتو په رښتیا هم د قبایلی سیمو اوسیدونکو پر ژوند مثبت اغیز کړی او کڅنګه ملک نثار علی خان د فاټا متاثرین کمیټي مشر دی د ځواب راکوي
د اپریشن په کټه باندې پوه شوی نه او تر اوسه پورې هو مونږ چې ګورو په ګراوند باندې ګورو یو داسې مهم کمانډر یو داسې کس نه داغه څه تصویر راغلو نه څه داغه نه مرغله او نه دغه مونږ په ګراوند باندې څه خبر شو د شانه چې دا قسم خلک مطلب مړ شوی دی هغه بچاره خلک په ګونډي لاند باندې یا په اخو دی یا په دې خوا باندې تاسو په څومره زموږ معلومات کې هغه خلک موجود دي نو تر څو چې هغه کوم څه مقصد لپاره هغه د اپریشن شروع کړو هغه خلک واغه خبره اته کې موجوده وي نو زه خو نه پوهیږم نو وینم چې دا اپریشن ما څه ګټه تر لاسه کوي البته د څو وخت لپاره به دا امنیت بځای وسته شي
خو له جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی یو بلغړی مولوی جمال الدین وایي ضرب عذاب اپریشن لمخي یوازې یو څو سیمې پاکې کړل سوي دي دای د تلپاتې سولې لپاره له سوال طالبان سره د مذاکراتو پر خبره ټینګار کوي
څه علاقه خو کلیر دي خو تر څو پر چې طالبان سره د مازه تیرې دادا چې د خلکو سره چې کله مذاکرات وشي ا دې مذاکرات امه ته زدي په امن وايي ما په دې سره سره به هغه خلکو یو زینا بالا سی بس دیتا په دې لول باندې کوم د غانا د شیخ مول مات په نظر نه خارېږي
خود قومي اسمبلی یو بلغړی غازی ګلاب جمال ضرب عذاب عملیات اغیزمن بولی البته وای باید اوس د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د آبادی او خوشحالی لپاره سیاسي ضرب عذاب پالیسی
او سکیورټی د کې هیڅ شک نشته ډیر خاصوی ده د درزروز حکومت کې دوه ډیر زیات کم خو دا د ملټری ضرب عذاب ده دې سره ترقیاتی کورونو باندې و دغه باندې کا ضرب عذاب په تور باندې غو کې کار و نکړو نه دا حکومت د ملټری ضرب عذاب ده د به فزول شي په دې خلک به سکون ده دوباره خلک به سکون ده د خبرې نه بتان
د قبایلی سیمو د پارلمان غړي او نور اوسیدونکو د هموایي چې د دوی لپاره به ضرب عذاب عملیات هغه وخت کامیاب وي کله چې په لکونو بې کور کړل شوی کسان کورونو ته ستانه سي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د خبر پښتونخوا حکومت په پېښور کې د زموش کور په نامه نشته 214 کورونه د هغو مشمان لپاره ځانګړي کړي چې په لارو کوڅو کې به سرپناه خپلې ورځې شپې سبا کوي د مشمانو پالني د دغو نوو کورونو د پرانستنې پر مهال د صوبې وزیر اعلی پرویز غټکول په دې ځایونه کې به مشمان ته د صحت تعلیم او ساتيري اسانتیاوي هم ورکول کېږي د غلام غوث ریپورت اورو
په پیښور کې د جمعې په ورځ د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کورونو نه د بې ځایه شوي ماشومانو د ساتنې لپاره د زمون کور په نوم د یو نوي ځای پرانیسته وشوه او دې دستورې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي
آج هم ایک ایسے گھر کا افتتاح کر رہے ہیں جو گلی کوچوں اور بازاروں میں
نن مونگ د داس یو کور پرانیسته کوو چې په لارو کوسو او بازارونو کې په معاش پسی لګیدلی د ماسوم غریب او بیکوره او بے سہارا ماشومانو ته به نه یوازې د سر د پناه ځای ورکړو بلکې په دې ځای کې به د تعلیم صحت او لوبو او نورو اسانتیاو د لارې د دوی ښه پالنه کولی شي په چارسده روډ د بې ځایه شوي ماشومانو د سرپناه په دې ځای کې 214 پلیټونه دي او د دې ځای پروجیکټ ډایرکټر مختار احمد وایي دې ځای کې د زرو ماشومانو د ساتنې لپاره ځای شته خو لا تر دې دمه دې ځای ته بې ځایه شوي ماشومان نه دي راوستلی شوي
په دې وخت باندې موږ سره 214 پلیټس دي په هر یو پلیټ کې درې درې کمرې دي واشروم ورسره کچن هر یو سیس شته اوس موږ د دې ریموډلنګ او الټریشن کوو د کلاس روم اکیډمیک بلاکس دې کې موږ جوړ کړو ریزیډنشل رومز موږ دې کې کنورټ کړو او هغه سره سره مطلب ریکریشن او نور سپورٹس انډور یا آؤٹ ڈور گیمز د پاره موږ دې کې اوس لګیا یو سټیپس اخلو او موږ کول لګیا یو دې سره سایت کې موږ یو 100 کانالز مکه نور مې کوار کو د انټرنیشنل معیار مطابق دا موږ دا پروګرام لانچ کړی دی ته اوس به موږ ماشومان دغه کو دی وخت کې موږ سره داسې ویل پیر هوم بیگر هوم شته دی چې هغه کې موږ سره ماشومان دی هغه ماشومان به اوس موږ دلته شپټ کو
د زمون کور د دې پروژې په اړه د یادی پروژې د بورډ ممبري میراج همایون بیبي مشال ریډیو ته وایي
په دې باندې په سټریټ چلډر باندې په دنیا کې ډیر کار کیږي خو ډیر هغه نت ورکس هم جوړ شوی دی او خلک یو ځای شوی دی چې دا د شرم خبره ده هر چا د پاره چې یو ماشوم بجای د دې چې هغه سکول ته ځي سهار وخت کې او هغه په سړک باندې یا د خزلې په ډیری باندې هغه ناست او خزلې کې ګوري چې ځان له سره ډوډۍ یا سه هغه مات ګوټ سره پیدا کی نو دا د یو قوم د پاره ډیر شرم خبره ده
زمونږ کور د دې پروژې د پرانیستې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم موجود و
دا غلام غوث سی رپورټ را کولې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د امریکا 15 ورځنی سفر پروند د جمعې پر ورځ پایتور سوالې پر دې محل نوموړي له یو شمېر لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره ولیدل کسم پاکستاني چارواکو کې د راحیل شریف د ملاقاتونو غټور بولی خو واشنگټن کې یو شمېر شنونکي بیا بیل نظر لیدا چې د راحیل شریف د امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه څومره غټور دي د پښتنه د مشال همکار داوود خټک په واشنگټن کې د سیاسي چارو پو مایکل ګوګلمن مخې ته شدا چې هغه په جواب کې وویل
I do believe that the meetings that General Sharif
Zabawar laram chi General Rahil Sharif dal takum mulaqatuna kridi haga pa zin moko lish trangli za da khabara pa yakin sarkom chi America da haga mikhta zini khabari yishidi chi haga ba pressure nwi ehsas kridi da bilgi patoga za pa yakin sarwaim chi amerikai charwako la haga tsakha da hakani network afghan talibano lishkari taiba aw nuru haga waslawalo dalo paada pushtani kridi chi pa pakistan ki danana briduna kawi aw wali پاکستان تر اوسه د دوی د پټنځایونو لمنځوړلو لپاره ډیر څه نه دی کړی
په دې وروستیو کې د افغانستان امنیتی حالات یو څه خراب شوی دی تاسو څه فکر کوئ چې په دې اړه د جنرال راحیل شریف او امریکایي چارواکو ترمنځ په کمی خبرې شوې وي کسنګ
ما
ته معلومه ده چې د جنرال راحیل شریف د دورې پر موخه د امریکا اوله دویمه او دریمه ترجیح افغانستان دی او دا هم معلومه ده چې ډېری خبرې به هم پر دې موضوع شوی وي ما ته یقین دی چې جنرال راحیل شریف به هم غواړي چې پر دا موضوع خبرې وکړي امریکا غنی چې د افغانستان حالات په تیزی سره بې کابو کیږي او دا یوازې د طالبانو لوج نه بلکې د داعش د مخ پر زیاتیدونکو خطر لوج دي امریکا پوهیږي چې د افغانستان د مسلې پوځي حل نشي کېدای او د لپاره د سیاسي جوړجاړي ضرورت دی او د دې لړ کې طالبان د امن خبرو ته کښینول لپاره د پاکستان د کردار لوبولو ضرورت دی
لته ریسي مدیر هيسي پاکستان د هند مبینه مداخلت په اړه سخت دریس خپل کړی دی او په میډیا کې هم د دې په اړه خبرونه راځي، نو څه فکر کوي چې امریکا د لړکی یعنی د دواړو هیوادونو تعلقات خکولو کې څه کولای شي؟
زه فکر کوم چې که جنرال راحیل شریف پر هند خبرې شروع کړې وای او یا په پاکستان کې د هند د مداخلت او یا د کشمیر د مسلې په ترڅ کې دا خبره راپورته کړې وای چې امریکا دې پکې خپل رول ولوبوي، نو د امریکا رد عمل بداو چې په نرمۍ او خندا سره به موضوع پر بل اړولې وای. زما په خیال د پاکستان او هند ترمنځ ښه تعلقات د امریکا د دلچسپۍ خبره ده، خو بیا امریکا به ډیر شنه محسوسوي چې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات او په تیر د کشمیر په موضوع کې د هغوی ترمنځ راسي. دا څه نه ښکاري چې امریکا د کشمیر په شخړه کې نیغ په نیغه رول لوبول غواړي، ځکه چې له هند سره خپل تعلقات ته اهمیت ورکوي او غواړي چې دا تعلقات لا نور ښه شي.
د پاکستاني فوج جنرال راحیل شریف د امریکا سفر یو امریکایي کارپو مایکل ګوګل مین په دې اړه باندې تجزیه کوله. زموږ له همکار داود خټک سره مرکه کړې وه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې د روسي کمپنۍ په مرسته جوړیدونکي د کراچۍ او لاهور ترمنځ د ګیس پایپ لاین پروژې پرانسته وکړي. پر دې موضوع اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مقاله خبره کړې چې مهمه برخه یې له ګلایا ساورو.
اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکي د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته بلنه ورکړې چې د شمال جنوب ګیس پایپ لاین پروژې پرانسته وکړي. دا ګام خو اسلام آباد له روس سره نږدې اقتصادي اړیکې پر ځای کول غواړي. ورځپاڼې لیکي وزیر اعظم دا بلنه د روس او پاکستان ترمنځ د اقتصادي، تجارتي او ساينسي همکاري کمیشن مرستیال مشر ویکټر پی ایوانوف سره په ملاقات کې کړي. د پاکستان د خزانه وزیر اساق ډار هم په خبرو کې د دې خبرې تصدیق کړي دي. ورځپاڼې لیکي لدې د وړاندې پاکستان په دې سلا شوی بو چې روس ته به 3.5 میلیون ډالر په هغه تجارتي مت کې ورکوي چې پرې لانجه وه. د دې مقصد دا هم وو چې د ولادیمیر پوتن دوره یقیني کړي. اسلام آباد او ماسکو تیر میاشت ګیس پایپ لاین یو تړون لاسلیک کړی وو. دا ګیس پایپ لاین به د کراچۍ او لاهور ترمنځ غځول کیږي چې پرې به 2 ارب ډالر لګښت راځي. اسلام آباد غواړي د دې پروژې پرانسته د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن وکړي.
دا ګل ایاس د خیبر پښتونخوا مدینه ټولنو د صوبې نشزیانو خواجه سراو تنظیم د جمعې پر ورځ په شور کې احتجاج وکړي او ویل چې حکومت او ملګر ملتونه د دوی ستونزې او حقوقونه جدي نه اخلي. له مظاهره وروسته د نرشزیانو دوه استازو د مشالې ډول خبريال شبیر جان سره خپلې ستونزې شریک کړې. دوی وویل
دا وختونه یې څنګه چې لکه مطلب دي سړول ورکي فضول ورکي کنه مطلب زکات ورکي دمیاشت پند ورکي لکه هغه لپاره کار کواټر ورکي دا هغه لپاره مطلب شناخت کار جوړو لسان دي د دې ټول مطلب دا غره پرابلم دي زومداه مې چې زکه زمو پجا سره او کې دا څه غلطه غلیشته دي چې کم لکه عام خلک کوي بیک لوټ کړي یا د مطلب پمپ لوټ کړي یا کار د اصلا جوړي یا د سیاګه کړي نو هغه خلکو ته ملاوي کې بیا
جواب مور راولا ابو راولا خبر د چلک دامو نشي کولای دا چې هغه موږ په کور کې تسلیمین نو هغه موږ سره حسین څنګه وځي نو ګورم خو ماجر موږ نه یو چې موږ خو دې پاکستان کې واړه رالو چې موږ دې پاکستانیان یو.
داود نشوزیانو وشتنی
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ری د
مشال ریډیو په دوه نیمای کې هم دفتر یو شمیر رپورټونه لرو چې د افغانستان په اړه دي، د پاکستان او خیبر پښتونخوا په اړه دي. خو اوس دولس نیمې بجې کېدونکې دي. زما سپارم بوریوال کاکړ ته چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. د خبر پښتونخوا په کوز دیر کې د هغو 22 وسلوالو جنازې سوي دي چې په افغانستان کې په یو برید کې وژل شوی. د کوز دیر ناظم علمزی بنن مشال رادیو ته د دې خبر په خلی وکړ. د ویل چې دا 22 مړی د جمعې په ورځ په کوز دیر کې خورته سپارل شوی دي. د علمزی په وینا د کسانو له وسلوالو ډلو البدل مجاهدین او جماعت الدعوه سره تړاو درلود او ټول د دیر ځای اوسیدونکي دي. د پاکستان د پنجاب صوبې په جهلم کې بلواګرو د احمدیان یو کارخانه ته اور ورته کړې. د جهلم د پولیسو ثاني مشر محمد افضل نن مشال رادیو ته د دې خبرې پخلی وکړ او ویل چې دوی اوس اور قابو کړی دی. په پاکستان او په ځنګړې توګه پنجاب کې تر دې وړاندې هم په یو شمیر بلواو او هدفي وژنو کې د احمدي فرقې خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي. د خبر پښتونخوا په چارسده کې نامعلوم وسلوالو د ټریفیک دوه پولیس وژل دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې د دوه پولیس بیګا د چارسده په بازار کې وژل شوی دي. چا تر اوسه د دې ذمہواري نه ده منلې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې د منځنۍ اسیا د هیوادونو پانګونې او اقتصادي راکړې ورکړې پراختیا ته اړتیا لري. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونه د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د نظربایف پوهنتون زده کوونکو ته په وینا کې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش پر ضد د هر ډول اقداماتو ترسره کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فرانس لخوا هغه پریکړې لیک په غوڅ اکثریت منظور کړی چې پکې له هیوادونو غوښتنه شوې ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لټولو پر ضد د لټولو زوري امکاناتو کار واخلي. بوریوال کاکړ د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړل. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج ظاهر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورس پانه خپل ادریه کې وای وزیر اعظم نواز شریف د دیر دورې په وخت د 50 ارب روپو کوم اعلانونه کړی دي او دا هم چې دومره پیسې په لوی خارونو نه خرج کیږي. یقینا د ستاینې وړ دي، خو دا پیسې په صحیح ځای استعمال شوي او بیان شوي منصوبې په مقرر وخت سره ورسېدي نو هله به ورسره د خلکو تقدیر بدل شي او دا سیمه به د ترقۍ په لار روانه شي. ادریه مخکې وای د لواري سورنګ منصوبه سرته رسولو اعلان، بیا د چکدرې او چترال ترمنز سړک، گریډ سټیشن وغیرہ پخپل ځای خمنسوبې دي. خود دغه سیمې خلک خو د تعلیم او صحت پرنګ بنیادی سہولتونو نه هم محروم دي او بیا په تیر تیر د زلزلې یو میاشت وروسته هم د زلزلې زپل ستونزې نه دي کمې شوې، بلکې ولس چې په انتظامیه او امدادي کارکونکو کوم د درغلې او بدونوانی تورونه لګول هغه هم رښتیا کیږي. نو بیا داسې کې څنګه موږ تم کولې شو چې د وزیر اعظم اعلانونه حقیقت ته ورسی. ادریا اخر کې لیکي وزیر اعظم پخپل د خپل اعلانونو او منصوبو نگرانی وکړي او دا اعلانونه یوازې سیاسي بیانونه پاتې نشي، بلکې دا منصوبې او ټیکې دي د داسې خلکو په لاس کې ورکړې شي چې هغوی حقیقت کې دا سرته ورسوي نو هله به ورسره خوشحالي او ترقی ممکن شي. او تر ټولو اول دا اعلان چې زلزله ځپلي خلکو ته به د 25 نومبر پورې چیکونه ورکړې شي، پکار ده چې اول دغه خبره رښتیا شي. بل پلو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل ادریه کې لیکي حکومت وای چې د فټا اولس ته امن په خاطر قربانی ورکړې دي او اوس به حکومت د هغوی د عزت سره د واپسې لپاره ټولې وسیلې په کار راولي او کوشش وکوي چې هلته امن او ترقی راولي، ځکه چې د ټول ملک امن او ترقی د قبایلی سیمو د امن سره تړلې ده. د ادارې په وینا د حکومت دا خبره په خپل ځای خو کوکتل شي نو په هر حکومت کې د قبایلو د ژوند بدلولو او دغلته د پرمختګ ژمنې شوې دي، خو بیا په دغه لفظونو عمل درآمد ډیر کم لیدلې شوی دی. دریزیته ویچې د وطن په نور برخو کې د امن لپاره باید چې په قبیلی سیمو کې د امن په ځای کولو لپاره حل تر روزګار او تعلیم ورکړې شي، ځکه تر سوچ په قبیلی سیمو کې نقلاری وي تر هغه به د وطن په نور سیمو کې هم نقلاری وي. دریا اخر کې وای په کار د چی اوس حکومت د قبیلی سیمو په باب له سنجیده ګامونه پورته کړي او د دې مسلو ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د عصري دور سہولتونه باید چې قبیلی سیمو ته ورکړي شي. هم دا د وخت غوښتنه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجلې په یو رپورټ کې لیکلي د کانګرس درې کمیټې به د داعش وسله والې ډلې افغانستان کې د طالبان پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه د پینټاګون د رپورټونو پلټنه کوي. بلخوا نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې د پاکستان سیاسي وضعیت ته کتنه کړې. شاهین بونیری د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلې په یو راپور کې لیکلي دي چې د کانګرس غړي د دې خبرې په لټه کې دي چې آیا امریکایي پوځي چارواکو افغانستان کې د جګړې په اړه استخباراتي معلومات په ټیک توګه وړاندې کړي او کنه. په پوځي چارواکو تور لګول کېږي چې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه استخباراتي معلومات له قصته بدل کړي دي او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په اړه راپورونو کې د مبالغې نه کار اخیستې دي. مجلې لیکلي دي چې د کانګرس درې کمیټې به د افغانستان او داعش وسلوالې ډلې په اړه د پینټاګان د راپورونو پلټنه کوي. ځینې هغه خلک چې د دې معاملې په اړه معلومات لري مجلې ته ویلي چې پینټاګان د افغانستان د جګړې په اړه کوم راپورونه ورکړي وو په هغو کې د سی آی ای د راپورونو په پرتله د جګړې د بریالیتوبونو په اړه ډېره خوشبیني ښودل شوې وه. بلخوا نیویارک ټایمز د پاکستان د سیاسي وضع په اړه د تحریک انصاف د مشر عمران خان سره خبرې کړې او لیکلي دي چې هغه امریکایانو ته ویلي وو چې په عراق برید نه کوي. عمران خان اوس وایي هغه په افغانستان کې د فوزي بریدونو پر ضد کمپاین کړی وو خو د ټریلیونونو ډالرو د خرڅ کولو نه وروسته هم صورتحال ستاسو په وړاندې دی. ورسپانې د عمران خان لخوا د وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد د احتجاجي مظاهرو ذکر هم کړی او لیکلي دي چې د هغه د ناقدینو په نظر عمران خان د هر څه دیل کول چې د نواز شریف حکومت ړنګ کړي او پوستا د واک په خپل لاسو کې د خستلو مخور کړي. ورسپانې لیکي چې د اوږدو احتجاجي مظاهرو نه وروسته پوز د دې هر څه یو اړخته شو چې د هغې نه وروسته احتجاجي مظاهرې هم پای ته ورسېدې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان ولسمشر اشرف غنی وايي طالبان په افغانستان او پاکستان کې رامنځسي وو د ټولې جنوبي ایشیا په ستونزه د بدلیدو په حال کې دي. ولسمشر غنی پرون د استانی په نظریه په هنتون کې ستکونکو ته وینا وکړه. د خپل وینا کې څرګنده کړه چې افغانان د ترګری سره په مبارزه کې هر ورځ قرباني ورکوي او په دې هیواد کې د ترګری د قربانانو شمیر خوشنوون کې دی. خدا د افغانانو کورنۍ مسله نه بلکې سیمهیز اړخ لري. تفصیل د فرشته جلال سي پریپورت کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون پاستانه کې ویل چې په افغانستان کې د چین، روسیې، ازبکستان، د سعودي عربستان، د قزاقستان، د شمالي افریقا د هیوادونو، پاکستان او نورو سیمو وسلوال جنگیږي. نو روان تشدد او افراطیت د افغانستان کورنۍ مسأله نه ده. طالبان په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې مسأله واخو اوس د جنوبي اسیا پر مسأله د بدلیدو په حال کې ده چې بنگلاديش او نورو سیمو ته هم خپریږي. طالبان څومره ملاتړ لري؟ پرېږده چې هغوی په انتخاباتو کې برخه واخلي، افغانان انتخاب وکړي. کله افغانستان خلکو رائے ورکړه زه به هم په خوشحالۍ خپل قدرت ورته پرېږدم، خو که په کندوز کې د دوی وروستیو کارونو ته وکتل شي متاسفانه تشدد هغه حد ته رسیدلی چې هیڅ ډله به چې په حکومت کې د برخې اخیستلو خوب ګوري داسې کار ونه کړي. ولسمشر غنی وویل چې افغانستان هر ورځ له افراطیت او تشدد سره په جنګ کې دی. د افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو وتلو ته هم اشاره وکړه. وی ویل
He promised his nation that he will withdraw his forces from Afghanistan.
ولسمشر اوباما له خپل ول سره له افغانستان د عسکرو د ایستلو ژمنه کړې و، خو کله چې له تشدد سره په مبارزه کې زموږ فعالیت ته وکتل او ویلي دل چې موږ تر کومه هدا اصولي کار کوو، له خپل ژمنې شاته شو او خپل ول سره د تشریح کړ چې افغانستان د دې ارزښت لري چې پنګونه ور باندې وشي. دا د امریکا له لوري د همکارۍ یو فوق العاده ګام دی. اروپا هم ورته کار کوي. تیرونی یو ډیر شوادونو له موږ سره د پوځي همکاري د دوام ژمنه کړې و او هیله ده چې راتلونکي اونۍ تر پایه به دا شمیر څلوېښتو ته لوړ شي. ښاغلی غنی څرګنده کړه چې د تروریزم او افراطیت پر ضد رواني مبارزې مجبور کړی چې افغانانو ته د ولسمشر په توګه د هغوی د حقونو د ورکولو لپاره د خپلو پروګرامونو د عملي کولو پر ځای د ولس په ژغورلو غور وکړي. غنی وویل موږ هیڅکله د تروریزم او افراطیت پر ضد له جګړې انکار نه دی کړی. د افغانستان ولسمشر قزاقستان ته تر دوه ورځنی سفر وروسته پرون ماخصن کابل ته ستون شو.
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوی کمانډان جنرال جان کیمبل په کندوز کې د بیسره د ډاکټرانو پر روغتون د هوایي حملې په اړه د تحقیقاتو پایلې څېړي. د امریکا دفاع وزارت په وروسته د دې تحقیقاتو پر اساس یو رپورټ خپور کړي، خو دقیقې نیټه یې لا نه ده څرګنده سوې. رویټرز خبري ایجنس وایي دا ممکنه ده چې د امریکا پوځ به د حملې په اړه د تحقیقاتو ځینې جزئیات پټ وساتي. د رپورټ نور جزئیات فرشته جلال زیرا کوي.
په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون تر حملې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د امریکا دفاع وزارت ته د حملې په اړه یو لړ سري معلومات وړاندې کړل. کیمبل وروسته وویل چې دا حمله یو تیروتنه وه. د امریکا دفاع وزارت د تیرونو د پایلو په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې، خو ویل کېږي چې د کتنې لپاره یو رپورټ جنرال کیمبل ته رسیدلی دی. روان کال د اکتوبر په دریمه په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې د روغتون 12 کارکونکو او 10 ناروغان ووژل شول چې درې ماشومان هم پکې وو. په دې حمله کې د روغتون د 19 کارکونکو په ګډون 13 تنه زخمیان شوي وو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوال ټولنې دا حمله د بشري حقوقو پر نړیوالو قوانینو څرګند تیرای بللې دی. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوال سازمان او د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو په کندوز کې د حمله په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې وه. د امریکا دفاع وزیر جنرال آشتن کارتر په دې اړه د بشپړو او شفافو څېړنو ژمنه کړې وه او په دې اړه د څېړنو مشري امریکایي جنرال ویلیام هیکمن ته سپارلې وه. په افغانستان کې د امریکایي قواو لوی قومندان جنرال جان کیمبل ویلي چې جنرال هیکمن د دې لپاره خپلواکي څېړنې کولای شي چې د دې تر قومندې نه دی لاندې. د رویټرز په حواله جنرال جان کیمبل به د کندوز د حمله په اړه د رپورټ جزئیات وګوري. د امریکا دفاع وزارت د خبري اژانس ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې دا رپورټ باید د امریکا د پوځ د قومندې مرکز ته تر رسیدو مخکې د جنرال جان کیمبل لخوا تایید شي. ټکل شوی چې د دې رپورټ یو کاپی د خلکو لپاره هم خبره شي، خو هغه معلومات به نه وي پکې شامل چې د امریکا پوځي مخفي او امنیتي پلوه ځانګړي ګڼي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي چې دا رپورټ به څه خبرېږي، خو جنرال کیمبل وړاندوینه کړې و چې په کندوز ښار کې پر روغتون د حمله په اړه ابتدایي رپورټ شایي په یوه میاشت کې خپور شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
پی بی ایس خبرونه پر خپل ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې موجودیت د عراق او شام پر تلا د زیات خطر وړ نه دی. خدا چې د ډلې پر نړیوال کچ ته ځان په ډیر تبلیغات کړي، نو ځکه په افغانانو کې هم بیره خبره کړې ده. خبرون نوای دا ویره هم حقیقي نه بلکې تصوراتي ده. د لیکنې مهمه برخه نجیب امیر اوروي.
په افغانستان کې ولسی کسان د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه څه ډول فکر لري او د دوی په ژوند څه غیس کړی دی؟ د پی بی ایس په نوم امریکایي رسنۍ د دې پوښتنو د ځواب د موندلو هڅه کړې ده. په راپور کې په امریکا کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان او مرکزی آسیا د څانګې د مشر سکاټ سمیت نظر راخیستل شوی دی. نوموړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله ظاهرا په افغانستان کې پر خلکو د اغیز د شیندلو لپاره د نښو پرېښودلو ته اړتیا نه لري. په رواني لحاظ نوموړې ډلې د خلکو په ذهنونو حمله کړې ده. پی بی ایس خبرونه لیکي د افغانستان لپاره ایشیا فاونډیشن د 2015 کال نظر پوښتنه ښایي چې درې په سلورو کې پوښتل شوي خلک نظر لري چې د داعش په اړه اورېدلی دي او نیمایي بیا په دې ویره کې دي چې یاده ډله د دوی په سیمه کې په راتلونکي کې ویره تر هغه خورولی شي. په افغانستان کې د داعش موجودیت په دوه ځایونو کې لیدل شوی دی، د جلال آباد په شاوخوا سیمو کې او په هلمند کې، خو داعش زیاتره په عراق او شام کې خپل کار ته دوام ورکړی دی. که څه هم په افغانستان کې ځینو ډلو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د یووالي اعلان کړی دی، خو دا څرګنده نه ده چې دوی له دغې ډلې سره په رښتونې معنا اړیکې لري او که یوازې د نوموړې ډلې د نوم نه د ګټې اخیستو په خاطر دا کار کړی دی. اغلی سمیت وای اسلامی دولت وسلوال ډله په طالبانو پورې هیڅ تړاو نه لري، اصلا دوی ورته د نامشروع ډلې په نظر ګوري. نوموړی وای د افغانانو ویره په تصوراتو باندې تړلې ده. دوی ډارېږي چې اسلامي دولت وسلوال ډله به افغانستان ته داخله شي او د طالبانو او افغان حکومت سره به جګړه پیل کړي، چې له وجې به یې ځانمرګي بریدونه زیات او د دوی ازادي محدوده شي. نوموړی وای دغه هر څه ډېر تت معلومیږي، خو په ځینو مواردو کې د افغانانو په ځینونو کې حقیقي ځای پیدا کړی دی. د دې علت ښایي دا وي چې داعش په نړیواله کچه د ځان ښودنې لپاره د ډیرو تبلیغاتي هڅونه کار اخیستی دی. په امریکا کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان او مرکزی آسیا د څانګې مشر سکاټ سمیت وایي وروستۍ نظر پوښتنه ښکاره کوي چې په افغانستان کې 20% کورنۍ لږ تر لږه یو موبایل ټلیفون لري او 25% کورنۍ انټرنیټ ته هم لاسرسی لري، چې دا یو ښه خبره ده. خبرونه لیکي همدارنګه په افغانستان کې د میرمنو د ژوند وضعیت هم مخ په ښه کېدو دی. کابینه کې اوس څلور خزینه وزیران شامل دي او د ملي وحدت حکومت په دوو ولایتونو کې والیان مقرر کړي دي. د ښځو تر ټولو لوی ستونزې د تعلیم او د کار نشتوالی ښودل شوی. پی بی ایس خبرونه په اخره کې لیکي د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 9500 کسانو نه د نظر پوښتنې پر مهال مخامخ پوښتنې شوې دي، او دا د ایشیا فاونډیشن یو لسمه کلیزه نظر پوښتنه وه چې د روان کال په جون کې ترسره شوه. له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د امریکا فرنٹ لائن ټلویزیون په افغانستان کې د وسلوالو ډلو له لوري ماشومان د ځانمرګ او جاسوسانو په توګه د برتکولو موضوع په یو دستاویزي فلم کې څرګندې ده. د پښتنو راپورته کوي چې ولې دغه ډله ماشومان په خپلو لیک کې شاملوي. تفصیل په دې رپورټ کې. د فرنٹ لائن دستاویزي فلم کې یو اولس کلن ماشوم نعمت الله شودل سوی چې ټوپک په لاس مخ ته شاته خوځي او وای دوی په افغانستان کې هر طرف جګړه ماران ویني. له هغوی زده کوي او خدای خبر چې ورځ به هم د هغوی په شان سي. نعمت الله زیاتوي چې دته د ځانمرګي برید کولو روزنه ورکړل سوی ده او ان هدف هم ورته په ګوته سوی، او هغه د چپېدري ولسوالۍ یو حکومت پلوه ځایي جنگسالار. د دې پوینا قومندانې له داعش وسلوالې ډلې اجازه تخلي او چې کله هم ورته وویل سي او موټر یې تیار سو نو ځانمرګي برید به وکړي. فرنٹ لائن پښتنه راپورته کوي چې وسلوالې ډلې څنګه دغه ماشومان ګماري. د چارو پوه چارو لته فرنٹ لائن ته ویلي د فرصتونو او زده کړو کمی، بیکاري او د حکومتي واکمنۍ نشټوالی د دې مهم لاملونه دي. د جورجیا یونیورسيټي کمیونیکیشن څانګې استاذه او وړوکي وسلې ماشومان او ترهې په موضوع د خبرېدونکو کتاب مرستیاله لیکواله میا بلوم فرنٹ لائن ته ویلي په پاکستان او افغانستان کې وسوال طالبان میندې او پلرونه اړباسي چې یا خو پیسې ورکړي کنه نو یو ماشوم ورته د جنگ لپاره وسپاري. فرنٹ لائن د ملګرو ملتونو د یو رپورت حواله ورکوي چې وایي وسوال طالبان له 2005 کال راهیسې ماشومان د جګړې زو هدفونو لپاره استعمالوي. راپور زیاتوي طالبان او وسوالې ډلې له دغو ماشومانو د څارونکو، جاسوسانو، پیغام رسونکو او آن په ځینو موقعو ورزخه د ځانمرګو بریدګرو کار اخلي. فرنٹ لائن وایي داسې کره شمېره نسته چې وښيي په افغانستان کې ماشومان په څومره شمېر جنګیږي. البته ملګرو ملتونو د 2010 او 2014 میلادي کلونو په منځ کې داسې 1555 ماشومان ثبت کړي چې پکې څلور نجونې هم شامل دي. سازمان اندېښنه شوې چې داسې ډېر ماشومان شته چې لا هم ثبت شوي نه دي.
د سولې پر لور
مستقبل خوره
امر غواړو. امر
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح در بدرنګ څه کړه چې دا غ مين له ژوند سره نسته. دا
غل په میله چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کومه ختميږي.
موږ ته یو مين دي نور نو غوړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فالو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
ف فرانس پریس خبری اجنس په رپورٹ کې د یو پاکستانی ډلې د هغی ویډیو په اړه بحث کړی چې له فرانس سره د غمرازی لپاره جوړه شوې ده. په ویډیو کې ویل شوی په فرانس کې سوې پېښې د نوري نړۍ غوندې په پاکستان کې خلک غمجن کړي دي. پوریوال کاکر ته به غوښتو
دا ویډیو د پاکستان یو مزاحیه ډلې د روانې میاشتې پر 14 نیټه په پیرس کې د سویو خونړیو بریدونو له امله له فرانس سره د غمرازی لپاره جوړه کړې ده. دا 2 منټه ویډیو د نومبر پر 13 نیټه خپره شوې ده او د جمعې تر ورځې تر 3.5 میلیونه زیات خلکو کتلې ده. په ویډیو کې شو دلسو کسانو له فرانس سره غمرازی شو دلې خو ویل دي چې په پیرس کې برید یو څو کسانو کړیو او دا د ټولو مسلمانانو کار نه دی. د ویډیو ډایریکټر مزمل حسن زیدی ویلی چې دوی له نړۍ څخه پیغامونه ترلاسه کړي دي په کوم کې چې د دوی ستایا نسوي او دوی اوس په دې ډیر خوشاله دي. نوموړي ویلی چې دوی په دې بیخي خوش دي چې د دې ویډیو په خپرولو سره د پیرس پیښو ته په خبرګون کې خپل پیغام نړۍ ته رسولی دي. زیدی ویلی چې دوی دا ویډیو په لسو داسو هنرمندانو ملګرو جوړ کړی ده کوم چې ټول د کمپیوټر پوهان دي. فرانس پریس خبری اجان زیاتوی چې د ډلې تر دې اوسنۍ ویډیو وړاندې په پېښور کې پر سکول د سوي برید پاړه هم ویډیو خبره کړې و. په ویډیو کې شودل سوي کسانو د فرانس اولست وای موږ ستاسو په درد پوهیږو او احساسو یې هغه ځکه چې دلته داسې پېښې په وار وار رامنځته کیږي. دوی وای د پیرس له پېښو وروسته باید ټولو مسلمانانو ته د ترهګرو په نظر ونه کتل سي هغه ځکه چې د دوی په وینا د ترهګرو تر ټولو زیات ښکار په خپل مسلمانان دي. د ویډیو ګډونوال وای فرانسویانو موږ هم ستاسو غوندې خلک یو او هر شپه ستاسو د خوندیتوب له دعا سره ویدیږو او په دې هیله راپورته کیږو چې د ټولو لپاره یو ښه دنیا ووینو.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2100 پنځل زره 300 پنځل زره 500 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شئ.
فارن پالیسی مجلې د منځنی ختیځ په اړه د پاکستان پر پالیسی لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وايي اسلام آباد له عرب هیوادونو سره یو شمېر سیاسي او اقتصادي ګټې لري. رپورټ ته بغوښتو په فارن پالیسی مجله کې لیکوال فهد همایون وايي د بیروت او پیرس حمله وروسته اسلام آباد په کار دی په منځنی ختیځ کې خپل امنیتي ګټې تشریح کړي او له سعودي عربه پرته هم خپل نور ملګري پیدا کړي. پاکستان له ایران سره 1500 میله سرحد لري او له دې سره له خلیجي هیوادونو سره د اوبو له لارې وصل دی. دغه هیواد اسلامي همکاري سازمان دوم لوی هیواد دی. دغه سي اسلام آباد غواړي له چین سره په ګډه گوادر بندر پر مختللې کړي چې دا د عربو هیوادونو لپاره جنوبي اسیا ته د رسیدو یو لوی دروازه ده. دغه سي قطر د افغانستان سولې بهیر کې هم رول لوبولی او طالبانو ته سیاسي دفتر ورکړي. همدا وجه ده اسلام آباد په کار دی خپل ګټو ته په پام سره له قطر سره په اړیکو کې له هوښیاري کار واخلي. همدارنګ لیکوال وایي له اقتصادي او مالی پلوه اسلام آباد غواړي له قطر د راتلونکو 15 کلونو لپاره قدرتي ګیس را درآمد کړي. له همدې سره سره پاکستان د روس په کومک د 2 ارب ډالر په لګښت له کراچي تر لاهور د ګیس پایپ لاین پر غځولو کار کوي. لیکوال زیاتوي په داسې حال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په شام کې رواني کاروایي په اړه د امریکا او روس ترمنځ اختلافات دي. پاکستان باید خپل ځان وشي چې لچا سر دی. د لیکوال په خبره اسلام آباد د شام په مسله کې به طرف او خورسته د سعودي عرب په وینا د جګړې فریق سو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان حکومت وایي د ترګری په ضد د قامي اکشن پلان په نتیجه کې د کرکه خبرونکو ویناګانو او ویناکوونکو پر ضد مؤثر اقدامات کړي دي. د کورنۍ چارو دولتي وزیر بلی غرامان مشال ریډیو ته ویلي دوی ته یوازې په رسنیو کې د کرکه خبرونکو ویناګانو د سخت دریځ کسانو ستایلو امر پر ضد اقدامات کړي، بلکې ولسته هم ویلي چې هر ځای نفرت خبرونکو وینا واوري نو حکومت دې خبر کړي. نوموړي دا خبرې په داسې مال کړي چې جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سید چار شنبې په ورځ په لاهور هایکورټ کې په رسنیو کې د ده په اړه د خبرونو او د نظر خپرولو بندیز ولګاوه. منور شاه معلومات راکوي.
د پاکستان د داخله چارو ریاستي وزیر وای د بدامنۍ د مخنیوي لپاره یې د کرکې خوروونکي ویناو پر ضد یو شمیر مؤثره ګامونه پورته کړي دي. محمد بلیغ الرحمن تیر ماښام د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې حکومت د قومي اکشن پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول نرمي نه کوي.
زیرو ټالرنس هم نه رکھی ہے ہیٹ سپیچز کے حوالے سے بھی اور دوسرا پہلو جو گلوریفیکیشن آف
دی وای حکومت په هیڅ حال کې نفرت خوروونکي وینا نه برداشتوي. دا راز هیڅ څوک به د وسلوالو او سردریزو ډلو سرلوړۍ عظمت بیانولو او یا ستایلو ته نه پرېښودل کیږي. په دې برخه کې ډیر کار شوی دی. موږ د مفت ټلیفون یوه شمیره ولس ولس اعلان کړي چې که څوک چیرې هم نفرت خوروونکي وینا واوري نو پر دغه شمیرې د موږ ته اطلاع وکړي. تر دې دمه چې چا هم پر دې اطلاع کړي نو پولیسو د هغې مطابق رپورټ لیکلی او نفرت خوروونکي ګڼ شمیر خلک یې نیولي دي. نو د دې له وجې اوس په کرکه خوروونکي ویناګانو کې کموالی راغلی دی.
په دې پوښتنه چې په دې وروستیو کې د جماعت دعوه امیر حافظ سعید د حکومت لاړخه په رسنیو د بندیز خلاف د لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړې او دا راز د اسلام آباد د لال مسجد خطیب مولانا عبدالعزیز هم ویناګانې کوي نو په رسنیو کې خو ورباندې بندیز شته. آیا په اجتماعاتو کې د هغوی د ویناګانو په اړه حکومت اقدامات کوي او که څنګه؟ محمد بلیغ الرحمن اویل
کورٹ میں گئے تاکہ ان کی میڈیا کوریج پر پابندی ختم کی جائے.
دی وای ک هغه د دغه بندیز پر ضد عدالت تتلل نو معنی دا ده چې د سختریزو خلاف بندیز موثر دی، ځکه وس د عدالت نه مدد غواړي. او دا ایواز د حافظ سعید خبر نه ده، بلکې ټوله سختریزه ډلې او تنظیمونه به د بندیز لاندې وي. دویم چې تاسو د مولانا عبدالعزیز د سرګندونو پښتنه وکړه نو په دې اړه د داخله چارو وزارت وضاحتي بیان جاری کړی چې حکومت په دې لړ کې چا سره هم څه ډول رعایت نه کوي.
خو د سیاسي چارو سیړونکي حسن عسکری وای چې د مسلم لیگ نواز ګوند مرکزی حکومت د سختریزو تنظیمونو په اړه واضحه فکر نه لري نو ځکه په قومي اکشن پلان کې لا هم ډېرې نیمګړتیاوې ښکاري.
حکومت یې جو ہے حکومت
که د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت په دې پوه شي چې څه کول پکار دي نو بیا په هغې عمل کول هیڅ ګرانه نه ده. خو مسله دا ده چې دوی اوس هم په زړه نازړه دي چې د کومو تنظیمونو خلاف ګامونه پورته کړي او د کومو خلاف نه. مثلا مولانا عبدالعزیز د مرکزی حکومت لاړخه د یو شمیر بندیزونو لاندې دی، خو اوس هم چې چیرته تلل غواړي او سویل غواړي بېله ویرې ترهې کوي. یا مرکزی حکومت کله کله د سیاسي مصلحتونو ښکار کیږي نو دا راز خو قومي اکشن پلان په مکمله توګه نه عملي کیږي.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې رسنیو ته هدایات جاری کړي چې 2 تنظیمونو ته به په خپلو خپرونو کې ځای نه ورکوي. په دې کې 6 تنظیمونه هغه دي چې په پاکستان کې ناقانونه ګرځول شوي او پاتې 12 هغه دي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیز لاندې دي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو د دیګړی وروستي ریپورت ترازو په پیرس کې تر وسوال بریدون وروسته اروپای ټولنې تتلونکي ناقانونه پاکستانیان ویرل لري چې شاید اروپایي هیوادونو حکومتونه ولسونه یې پر وړاندې اقدامات وکړي او په ښه نظر ورته ونه ګوري. دوه پاکستاني ځوانان چې تر اتو میاشتو سفر وروسته چک جمهوریت ته ورسېدل او اوس غواړي جرمني او فرانس ته لاړ شي. دوی له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویرل لري چې د پیرس تر حملو وروسته ورته په اروپایي هیوادونو کې شاید ځای نه وي. هلته د پاکستان کورنۍ چارو وزارت هم ویلي چې د اروپایي یورپ استول شوي پاکستاني وګړي نسي قبلولای. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
احمد محمد شرکلن او د پاکستان د لاهور ښار اوسیدونکی دی. د اتمې میاشتې مخکې له خبره کور وتلی او اروپا ته د سختیو ډک سفر یې لا نه دی تمام شوی. دی غواړي چې جرمني ته ولاړ شي. احمد محمد وایي چې په فرانسې کې وروستیو تروریستي پیښو شای د غیر قانوني کډوالو لپاره شرایط سخت کړي وي. زه فکر کوم چې په اروپا کې شای خلک داسې فکر وکړي چې د دغو مسافرو او مهاجرو له امله زیان راته رسیږي. نو شای زموږ په وړاندې چندان خوشبیني ونه لري. خو زه جرمني ته روان یم. کوشش وکوم او به ګورو چې څه کیږي.
کیا کام کرے
نو هلته به څه کار کوي؟ هر کار چیرې برابر شي.
اب آپ کو کیا لگتا ہے
کہ جرمنی پناہ در نکلا بیا څه کوي؟
دوسرے ملک
بل هیواد ته بد تا کا څو کوم بلجیم یا پرتګال یا کوم بل ځای ته. احمد محمد وای دای لکډیر نور کډوال لاهور ایران ته تللی. بیا ترکیه او یونان او بیا د سربیا پر پولو اوشته. خو جرمنی ته پلار کی د چک جمهوریت پولیسو نیولای او لښتلجه درې میاشتې په زندان کې تیر کړی دی. د په زندان کې لبل پاکستانی ځوان علي عمران سره پیژندل دي. علي عمران هم له لاهور د چک جمهوریت د پولیسو تر نظارت ځای پر اتو هیوادونو اوشته دی. علي عمران 22 کلن دی او غواړي چې فرانسې ته ولاړ شي. دا خبر دی چې د فرانسې خلک شای په غوسه وي.
فرانس کې اندر جو و
شای غیزی دا وی چې موږ به یې شنه یسو په شبنه راته ګوري. خو به وای چې موږ له عمله خلک وشل کیږي. خو زما د اکاز وی هلته وسی. هغه راته وویل چې د فرانسې خلک ډیر ښه خلک دي او سیاست یې هم ښه دی.
مې وویل چې تر کې پولیټیک به اچي او عوام به اچي.
احمد محمد او علي عمران د دوشنبه په سهار وختي د جرمني په لور وخوځیدل. دا نسی ویل کېدلای چې جرمني او فرانسې ما دوی او دوی ته د ورته زورګونو غیر قانوني کډوالو په وړاندې څه ډول دریت خوره کوي او خلک به دوی ته په څه نظر ګوري. خو د پاکستان حکومت ویلي چې دوی هغه کسان چې په اروپا کې د کډوالو په توګه نه پیژندل کیږي برتنې شي منلای. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ټولو هوایی شرکتونو ته خبرداري ورکړ چې هیڅ غیر قانوني کډوال پاکستانی به د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت له اجازه پرته به هیواد ته نه لیږدوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت خبرداري ورکړ چې له دغه فرمانه سرغړون کې هوایی شرکتونه به لویه جریمه شي.
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانونکې قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.